السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. په راپورونو کې اوري چې پخوانی جهادي قمندان عبدالرب رسول سیاف وایي مجاهدین به د اسلامي دولت ډلې یا داعش مقابله وکړي. په دې خبری مجلې کې نور مسایل هم څېړو. نن دوشنبه ده، د سلواغې دلوي 28مه د فبروري 14مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان په راتلونکي سیاسي نظام کې به له یوې نوې طرحې سره سم بدلون راسي. د استرالیا د پلازمینې والي د افغانستان د کرکټ له ټیم څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړ. د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد لومړی مرستیال محمد رضا رحیمی پرون زندان ته واستول سو. مخکښ جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې مجاهدین به د اسلامي دولت ډلې یا داعش مقابله وکړي. شغل سیاف له افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو د کلیزې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوي غونډې ته دغه خبره وکړه. هر څوک چې د اسلام له نامه څخه ناسمه استفاده کوي او په نړۍ کې د اسلام په اړه ناسم تصویر معرفي کوي، زموږ ورسره مقابله ده. د دین د دشمنانو او د بشریت د دشمنانو په توګه یې پیژنو. موږ لکه څنګه چې د هر یرغلګر په وړاندې درېدلی یو، د داعش په وړاندې به هم ودرېږو. زموږ ملاوې تړلې دي. تفصیل په څو شیبو کې. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان په راتلونکي سیاسي نظام کې به له یوې نوې طرحې سره سم بدلون راسي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې افغان ولسمشر پرون په دې اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له استازو سره په کتنه کې خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی د هیواد راتلونکو سیاسي رهبرانو د روزنې په برخه کې د پانګونې لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده. د استرالیا د پلازمینې کانبیرا والي د افغانستان د کرکټ له ټیم څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړ. استرالیا ته د ازادي راډیو د استول سوي خبريال د راپور لمخې د کانبیرا والي پرون د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره په کتنه کې په دې اړه خبري وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په لوبو کې د ګډون لپاره استرالیا ته رسیدلې. دغه لوبې د شمې پر ورځ پیل شوې او په پام کې ده چې افغان لوبډله خپل لومړی نړیوال لوبه د چهارشنبه پر ورځ د بنگلاديش په وړاندې وکړي. د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد لومړی مرستیال محمد رضا رحیمی پرون اوین زندان ته واستول سو. د ایران د رسمي خبری اژانس ایرنا د راپور لمخې رحیمی په فساد کې په لاس لرلو مجرم پیژندل سوی او د خپل حبس د دورې د تیرولو لپاره زندان ته استول سوی دی. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی وایي هیواد یې دا حق لري چې په لیبیا کې د مصري عیسویانو د سر پرې کولو مسلې ته مناسب ځواب ووایي. السیسی دغه خبره پرون پر دولتي ټلویزیون څو ساعته وروسته له هغې وکړه چې د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوالو پر انټرنیټ یو ویډیو خپره کړه چې د ادعاو له مخې یو ویشتنه مصري عیسویان پکې ښکاري چې په وحشیانه ډول سرونه ورڅخه پرې کوي. دغه عیسویان لیبیا ته د کار لپاره تللي وو چې هلته په ډسمبر او جنوري میاشتو کې په دوو بریدونو کې تښتول شوي وه. د ډنمارک پولیس وایي په پلازمینه کوپنهاګن کې د پرونی خونړی برید عامل یو 22 کلن ځوان و چې په ډنمارک کې لوی سوی دی. د ډنمارک پولیسو پرون په یو بیان کې وویل دغه مشکوک کس دوی پخوا هم د تشدد، جنایي سوابقو او د وسلې د درلودلو له کبله پیژندی. نموړی پرون سهار وختي د ډزو پر مهال وژل سو. په دوه حملو کې چې ګمان کېږي د بکړې وي، دوه ملکان مړه او د پولیسو 15 افسران ټپیان شول. د ډنمارک د استخباراتو مشر یانس میټسن خبرلانو ته وویل څېړونکي ګمان کوي چې شایي دغه تورن وسلوال به د افراطي اسلام پالو تر اغېزې لاندې وو. تر اوسه نه پوهېږو چې برید کوونکي به کړکېچنو سیمو لکه سوریې او عراق ته تللی وي که نه، خو طبعا دا مسله زموږ د څېړنو په محراق کې ده. او په نایجیریا کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې یو ځن وژونکي برید 15 کسان وژلي او 13 نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې دغه برید یوې ځن وژونکي مېرمنې د بسونو په یو تمځای کې وکړ. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. خبری خبر نمو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې وردل په افغانستان کې د سهار 5:15 سوی یو تازه خبر دا وایي چې په کابل کې د یوې لویې چاودنې غږ اورېدل سوی دی. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو په خبرونه کې تاسو ته درکوو. او اوس هم د دې خبرونې د مطالبو مهم سرخطونه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې پخوانی جهادي قماندان عبدالرب رسول سیاف وایي مجاهدین به د اسلامي دولت ډلې یا داعش مقابله وکړي.
مثل که در برابر هر تجاوزگر استاد شده در برابر داعش هم استاد شده کمر ما بسته است.
د افغانستان د ژغورنې لارې په نامه یو نوی شورا وایي هڅه کوي په هیواد کې موجودو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
خلقو دې غار طلبای کو خیر مقدمین وی دي تو د افغانستان معزله د افغانانو فلاس باندې پایته ورسیږي.
د لوګر سیمې چارواکي وایي چې د کرومایټ ډبرو د استخراج ټول تړونونه د افغان ولسمشر په حکم فسخ شوی.
رئیس صاحب جمهور تر دوم هدایت پورې به هیڅ اته اجازه ورنه کوم چې استخراج دې کرومایټ وو چې په دې نامه چې ذکر آزادی نه.
د کورنیو چارو وزارت وایي د جنسي تیری د پیښو ځینې عاملان یې په دې وروستیو کې نیولی دي. د ژوند په رنګونو کې د چاپریال پر پاک ساتنې یو تن خبرې کوي.
کاري موټر چې ګورو ډیری بې کیفیته تیل دي، څنګه چې مو اوریدلی دي سرب او داسې نور شیانونه استفاده کوي چې هغه د هوا په ککړتیا کې او د انسانانو روغتیایي حالت هم ډیر زیان لري.
دا خبری مجله تر اونۍ بجو ده چې په جریان کې ځینې نور مسایل هم څېړو. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې مجاهدین به د اسلامي دولت ډلې یا داعش مقابله وکړي. شغلی سیاف پرون چې له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو له 16مې کلیزې سره برابر و خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې داعش د اسلام د بدنامۍ لپاره جوړه سوې ډله ده. نوموړی دغه وینا په داسې حال کې کوي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې د نفوذ په اړه راپورونه ورکول کېږي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د پخوانیو مجاهدینو د اسلامي اتحاد د تنظیم مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې داعش ډله د اسلام او مسلمانانو د بدنامۍ په مقصد جوړه شوې ده او مجاهدین به یې پر وړاندې ودرېږي. ښاغلی سیاف له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو د کلیزې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته چې یو شمېر نورو جهادي مشرانو هم ګډون پکې کړی وو وویل مجاهدین د داعش پر ضد مقابلې ته تیار دي.
هر کسی که از نام اسلام سوی استفاده میکنه و از اسلام یک چهره بد را به دنیا معرفی میکنه از ما امراش مقابله است و صفت دشمنای دین به شما صفت دشمنای بشریت میشناسه میشه. ما مثل که در برابر هر تجاوزگر استاد شدیم در برابر داعش هم استاد شدیم کمر ما بسته است.
خاغلی سیاف و نویل چه د اسلامی دولت ډلې په وړاندې چې د اسلام د بدنامولو لپاره جوړه شوې ډله او بلله مقابله به د کوم ځواک په وسیله کوي. د مجاهدینو ډیری مشران که څه هم ادعا کوي چې د دوی پلویان په ټول افغانستان کې شته، خو هغه تورونه ردوي چې ګنې دوی وسلوال کسان لري. د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل په دې نظر دی چې د تروریستي ډلو په وړاندې مقابله د افغان حکومت مسؤلیت دی، نه د غیر رسمي وسلوالو ډلو.
در افغانستان دولت داره، قوای مسلح وجود داره و اینا عهده‌دار امنیت در داخل افغانستان است و مبارزه و جنگ به مقابل گروه های تندره و دهشت افغان و کسان دیگه ما فکر میکنیم هیچ عادت نباشه.
خغلی سیاف د خپل څرګندونو په یو بل برخه کې ځان او مجاهدین د وسنی حکومت همکارانو بلل او څرګند یې کړ چې پر دولت له انتقادونو څخه د هدف اصلاح راوستل دي. خو د دې ترڅنګ د داعش ډلې جوړیدل د تنس په ژبه او په تلویحي ډول د مجاهدینو پر ضد نړیواله دسیسه وبلله.
داعش کدام معجزه نیست، کدام چیز دیگه نیست. دکتر یک دکتر است مطابق اوضاع احوال نسخه را تغییر میده. وقت طالب نمیشته میکنه، گاهی وقت القاعده، گاهی وقت داعش، ممکن چیزی دیگه هم نمیشته کنه.
عبدالرب رسول سیاف د پخوانی او مجاهدینو د اسلامي اتحاد د تنظیم مشر وو چې د حمید کرزي د ولسمشرۍ پر مهال د محدودو ځواکمنو جهادي څیرو په ډله کې شمیرل کېده. خو د حمل د 14مې په انتخاباتو کې د کمو رایو له ګټلو وروسته د سیاست له ډګر څخه تر یوې اندازې څنډې ته شوی دی.
ومردل چې په خونه جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې مجاهدین باید اسلامي دولت ډلې یادایش مقابله وکړي. په دې اړه جزئیات په تاسو په دې خبرونه کې وردل. په نورو خبرونه کې هم د ځینو کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کیږي. د افغانستان د ژغورنې لارې په نامه یو نوی شورا هڅه پیل کړې ده چې په هیواد کې موجودو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. د دې شورا مشر وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې له قومي مشرانو، دینی عالمانو او نورو کسانو سره خبرې کړي دي. ناجیه ساپی او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ستونزو او نارامیو زور اخیستی، د ژغورنې لارې په نامه شورا د خلکو په مرسته د دې ستونزو او ناخوالو د حل لپاره هلې ځلې پیل کړي. د دې شورا مشر سید اکبر اغا د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله په هرات، بلخ او د افغانستان په ټولو زونونو کې له خلکو سره د موجودو ستونزو د هوارولو په خاطر خبرې کړي. نوموړي همدارنګه وویل که چیرې په راتلونکي کې له وسله والو مخالفانو سره د سولې د خبرو تر لپاره له دې شورا نه غوښتنه وشي، نو په دې برخه کې به هم همکاري وکړي.
موږ د سولې په شورا پورې اړه نه لرو، دا بې طرفه کار دی او نه په حکومت پورې اړه لري. دا ټوله د ملت کار دی او په ولس پورې اړه لري. نور ولس بې تفاوته په افغانستان کې پاتې نشي. دا کار د کامیابۍ خواته روان دی. خلکو د کار ته لبیک او خیر مقدمین ویلي دي. څو د افغانستان معزله دا اوسنۍ موضوع چې اوس په افغانستان کې جریان لري دا پانانو فلاس باندې پایته ورسیږي.
د طالبانو د رژیم پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر اکبر اغا په دې باور دی چې د اداري فساد د مخنیوي او د ځینو نورو اصلاحاتو لپاره د دې سراسري شورا جوړېدل ضروری و. د افغانستان د ژغورنې لارې په نوم د شورا له تیر یو کال راهیسې فعالیتونه پیل کړي چې د دې شورا مسؤلان وایي په دې شورا کې دینی علما، قومي مخور، محصلین او نور عام خلک کار کوي تر څو د خلکو ترمنځ تعصب او پیر لمنځه یوسي او هغوی سره نور هم نږدې کړي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپو سمر سیرت وایي که چیرې یاد شورا خپل کارونه په صادقانه ډول ترسره کړي نو نتایج به هم مثبت وي.
زمالند دا یو مثبت ګام دی ځکه چې ډېر خلک په افغانستان کې خصوصا د لیرې پرتو سیمو خلک د دولت نه ډېر باور او اعتماد په جرګو او مرکو درېمګړي باندې لري. نو که چېرته واخیر دغه نهاد یا دغه ارګان د افغانستان د ثبات او د امنیت لپاره کار کوي،
یو شمیر خلک هم وایي چې اداري فساد، تبعیض، نامنیو او موجوده ستونزو سره د مبارزې په برخه کې د حکومت تر څنګ باید عام خلک هم هلې ځلې وکړي. د دوی په باور د خلکو او دولت ترمنځ د فاصلې د منځه وړلو او له حکومت سره د خلکو او مدني ارګانونو رښتینی همکاري کولی شي چې په دې هیواد کې دایمي سولې او ثبات ته لاره هواره کړي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د کورنۍ چارو وزارت وایي په تخار او کندز ولایتونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو عاملان نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د فاریاب په ولایت کې یو ماشوم او د تخار او کندز په ولایتونو کې دوه مېرمنې له جنسي تیری وروسته وژلې دي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښو عاملین نیولي او دوسیه د لاس وړلو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د وویل امنیتي ارګانونو به په راتلونکي کې هم د دې ډول پیښو پر وړاندې جدي عمل وکړي.
مو جدي هستیم، یکی از اولویتای وزیر امور داخله میستا مسئله حقوق بشر و خشونت.
مون جدی یو. د کورنیو چارو د وزیر لومړیتوب دادی چې د بشر د حقوقو موارد د پولیسو لخوا په سمه توګه مراد شي. د دې پیښو عاملین نیول شوي، پلټنې روانې دي او دوسیه به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
سبان د یو ونی مخکې ناپیژندل شوو کسانو د فاریاب په ولایت کې لومړی پر یو ماشوم تیری کړی او بیا سر ځنې پرې کړی دی. د کندز په ولایت کې یو مېرمن د جنسي تیری وروسته په ورته ډول وژل شوې او د تخار په ولایت کې څو تنو پر یوې ځوانې نجلۍ لومړی جنسي تیری کړې او بیا یې وژلې ده. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دې پیښو د زیاتوالي سبب د دې قضیو پر وړاندې د امنیتي ارګانونو کمزوري اقدامات ګڼي. په عین وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ خبرداری ورکوي چې د دې ډول پیښو عاملین به ونه بخي او پر وړاندې به قانوني چلند وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی وایي چې د خلکو د امنیت ساتنه او پتیره د ښځو او ماشومانو د امنیتي ارګانونو دنده ده او دا ارګانونه باید په دې برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
حوادثه که در یو اخر بسیاری مناطق اوکو پیوست نشانده اینده یزی است که
کومې پیښې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې رامنځته شوي دا ښیي چې له بده مرغه اوس هم ځینې ښځې او ماشومان له خطر سره مخ دي. په دې برخه کې اقدامات کمزوري دي، باید د دوی د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې وکړو.
امنیتی ارګانونه او لوی سرنوالۍ په داسې حال کې د ماشومانو او ښځو د ژوند او پد د خوندیتوب لپاره د پراخو اقداماتو ژمنې کوي چې یو شمېر کورنیو او بهرنیو مؤسسو ویلي چې 2014 میلادي کال د دې هیواد د ماشومانو او ښځو لپاره ښه کال نه و، او یوازې د هیواد په شمالي ولایتونو کې دا ډول پیښې د تیر کال په نسبت 80% کې زیاتې شوې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مخکر جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې مجاهدین به د اسلامي دولت ډلې یا داعش مقابله وکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان په راتلونکي سیاسي نظام کې به له یوې نوې طرحې سره سم بدلون راسي. د استرالیا د پلازمینې کانبیرا والي د افغانستان د کرکټ له ټیم څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړ. د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد لومړی مرستیال محمد رضا رحیمی پرون اوین زندان ته واستول سو. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي هیواد یې دا حق لري چې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د مصري عیسویانو د سر پرې کولو مسلې ته مناسب ځواب ووایي. د ډنمارک پولیس وایي په پلازمینه کوپنهاګن کې د پرونی خونړي برید عامل یو 22 کلن ځوان و چې په ډنمارک کې لوی شوی. او په نایجیریا کې چرواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو ځن وژن کې برید 15 کسان وژلي او 1.5 نور ټپیان کړي دي. مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو واوریدل، او سم نوریاس نوري نړیوال ورځپاڼه ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د اسلامي دولت د ډلې په اړه په یو مطلب کې د امریکایي استخباراتي چارواکو په وینا لیکي چې دا ډله غواړي چې په سوریه او عراق کې خپل اډې وړاندې په افغانستان، الجزایر، مصر او لیبیا کې په ځان پورې تړلې واکمنۍ رامنځته کړي. د ورځپاڼې په وینا دغه ادعا د تروریزم په وړاندې د یوې بلې نړیوالې جګړې احتمال زیاتوي. نیویارک ټایمز لیکي استخباراتي چارواکي په سوریه او عراق کې د دې ډلې د وسلوالو غړو شمیر له 40,000 تر 1.5 لک پورې اټکل کوي. د تروریزم ضد هڅو یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې په غیر رسمي ډول د سیمې په یو شمیر هیوادونو لکه اردن، لبنان، سعودي عربستان، تونس او یمن کې هم لږ تر لږه په سلګونو سخت دریځو د دغې ډلې ملاتړ کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر جنرال وینسنت سټیورت تیره میاشت په یوه ارزونه کې ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې چې په داعش هم یادیږي هلې ځلې پیل کړي چې په نړیوال ډګر کې خپل حضور پراخ کړي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ملي مرکز مشر نیکولاس راسموسن هم تیره اونۍ کانګرس ته په یوه استماعي غونډه کې د سټیورت دغه ارزونه تایید کړه. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا نه ده څرګنده چې دغه سخت دریځ به څومره محصر وي او دوی به تر څه حده د اسلامي دولت له ډلې سره د یو ځای کېدو په نوم د ځان لپاره نوي غړي جذبوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په ناڅاپي توګه د اسلامي دولت د ډلې پراختیايي هڅو او له دې ډلې سره د سخت دریځو وفاداري ته په پام سره سپینه ماڼۍ دې ته اړ شو چې ولسمشر اوباما او د هغه ځای ناستې له کانګرس د دغې ډلې په وړاندې په هر ځای کې چې وي د ځپلو لپاره د نویو صلاحیتونو غوښتنه وکړي. هغه ډول صلاحیتونه چې هغه او مخکینی ولسمشر جورج بوش په القاعده پورې د تړلو ډلو د ځپلو لپاره لرل. دوی په تیره یوه لسیزه کې د القاعده ځپنه لومړی له افغانستانه پیل کړه او وروسته پاکستان ته وغځوله. نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه شواهد نشته چې د اسلامي دولت ډلې دې په افغانستان کې پر ځینو سیمو کنټرول ټینګ کړی وي، خو دې ډلې په دې اړه د لیوالتیا نښې څرګندې کړي او افغانستان او پاکستان ته خپل استازي استولي چې خلک ځان ته جذب کړي. امریکایي کلیولاند انټرنیټي خبرونه د اوباما د جګړې ضد شهرت به د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د پوځي ځواکونو په غوښتنې او له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د بهیر په ورو کولو سره وازمول شي په یو مطلب کې لیکي په پوځي برخه کې روانونه دو اقداماتو د ولسمشر په توګه د باراک اوباما هغه شهرت له ګواښ سره مخ کړی چې وایي هغه له هیواد بهر جګړو کې د امریکایي ځواکونو ونډه کموي. خبرونه وړاندې لیکي د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې له قوې څخه د استفادې لپاره د صلاحیت غوښتل او هم د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر ورو کول له امریکا بهر د هیواد د پوځي حضور د زیاتوالي نښه څرګندوي.
د لوګر سیمې چارواکي وایي چې د کرومایټ ډبرو د استخراج ټول قراردادونه د افغان ولسمشر په حکم فسخ شوي دي. د دې ولایت سرپرست ولی ازادي رادیو ته ویل چې دغه تړونونه د ځینو زورواکو کسانو لخوا شوي دي. تفصیل د ناجیه سپی په راپور کې.
د لوګر سیمه چارواکي وای چې د کرومایټ ډبرو د استخراج چاري به تر هغه باندې وي چې په دې برخه کې ټول تړونونه په شفاف او معیاري ډول ترسره شي. د لوګر سرپرست والی نیاز محمد اميري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ولایت ته د سفر پر مهال ورته ویلي چې د کرومایټ ډبرو د استخراج کارونه وزنډوي. خپل اميري ټینګار وکړ چې په بیلابیل ولسوالیو کې د کرومایټ ډبرو د استخراج قراردادونه په غیر شفاف ډول ترسره شوي دي.
تری هغه وخت پورې سي دوم واره دي پاره دي دا موضوع په حق لموش ته هدایت کیږي بیا به په شکل سره اقدام کوو. هغه څوک چې په زور له قراردادونه نیولې رئیس صاحب جمهور تر دوم هدایت پورې به هیڅ اپم اجازه ورنکه مسي استخراج دي کرومایټ وو کې په دې نامه چې قراردادې
نموړي وویل چې د دې ولایت په یو شمیر برخو کې کرومایټ ډبرې په غیر قانوني ډول استخراج کیږي خو په وینا یې چې مخه به یې ونیسي. تر دې مخکې هم د سیمې د یو شمیر خلکو لخوا داسې اندېښنې موجودې وې چې قیمتي ډبرې په غیر قانوني ډول پاکستان ته قاچاق کیږي. په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت یو شمیر چارواکو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت باندې د فشارونو په واردولو سره د دغو قانون او قراردادونه اخیستي وو. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې په غیر قانوني ډول د کرومایټ ډبرو استخراج په دې ولایت کې نامنۍ هم رامنځته کړې ده. نوموړي همدارنګه د افغان ولسمشر له هغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې د کرومایټ ډبرو د استخراج قراردادونه لغوه کړل.
د ولسمشر له وروستي اقدام څخه چې د لوګر په ولایت کې د کرومایټ او د کان د قرارداد لغو حکم ولایتي ادارې ته ورکړی دا استقبال کوم. د دې شخص ته د پروسه به یو څه د تبرکات قانون ته جوړ شوی و مګر په فرمایشي ډول و او کچیرې دغه قرارداد د افغانستان د کاروګار د درکاتو د قانون په اساس شفاف ډول په معیاري ډول باندې قرارداد ته ورکول شي.
په همدې حال کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان رفیع صدیقی بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې موضوع په اړه به خبري څرګنده کړه. د لوګر سیمه چارواکي همدارنګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د دغو قراردادونو د استخراج چاري هغو کمپنیو ته وسپاري چې په فني او معیاري ډول کار وکړي.
جنگ سالاران
مگر محسوب شده ماندیم شما
داشتن مدیریت جدیت و قاطعیت میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریشی را میپوشه نکتایی بسته میکنه طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن طرفدار ازی
وقتونه او ده چیرو بدلون
اخم کولش جدی اوگو کسانو نفوذ در کنترول داندی را ود یا قانونی که
پده اره تحقیقاتی را پور دوشنبه ده سهار پا اتنیمو او نهنیمو او سه شنبه پا لسنیمو او یولسنیمو بجو ل آزادی رادیو.
جنگ سالاران نو دیموکراسي دغه تحقیقي راپور نن د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل. سینن سهار په کابل کې د یو چاودنې ژغ اوریدل سوی په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکول سوی. د ازادي رادیو خبريالان هڅه کوي چې په دیاړه تاسو ته ورستي معلومات ترلاسه او وړاندې کړي. د افغانستان په ختیځ کې د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل سوی چې څه باندې نه لکه ماشومان به واکسین سي. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د یک شمه پورز د پولیو واکسینو د کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې په دې کمپاین کې به د ختیځ سیمې نه هلاک شپږ د زر ماشومان واکسین شي. نوموړي وویل چې دغه کمپاین به د شپږ زر رضاکارانو لخوا پر مخ وړل شي.
په دغه کمپاین کې به په دغه حوزه کې په حدود نه هلاک او شپږ د زر ماشومان د شپږ زر رضاکارانو لخوا واکسین کیږي او د درې ورځو لپاره به دوام کوي.
بلخوا د ننګرهار والی مولوي عطاول الدین بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د پولیو واکسینو د کمپاین پر مهال دې رضاکار مونو سره مرسته وکړي. والی په ځانګړي ډول دینی علماو څخه وغوښتل چې د دې واکسینو اهمیت خلکو ته روښانه کړي.
زما د علماء کرامو نه غوښتنه ده چې د منبر د لارې نه د دې واکسینو اهمیت خلکو ته بیان کړي او خلک په دې باندې مکلف کړي چې خپل ځان ته ګټه ورسوي. د مصالح مخالفینو نه غوښتنه ده چې که تاسو په دې مملکت کې د حکومت کولو اراده لري تاسو غواړئ چې وقته سیاسي نظام تاسو سره مرده دي خلکو پول روانوي می سره روانوي او می ماشوم مایوب پرې دی. نو که چې تاسو دې کارون ته دوام ورکوي نو معنا دا ده چې تاسو اصلا د حکومت نیولو اراده نه لري فقط د تخریب کاری په سراوت یاستي.
د روغتیا رسد د معلوماتو لمخې له دې وړاندې د پولیو واکسینو په کمپاین کې یوازې د غنیخیل ولسوالۍ شاوخوا ډیر زره ماشومان د واکسینو څخه به برخې پاتې کېدل. دوی وې پر روان کمپاین کې هڅه کوي چې د غنیخیل ولسوالۍ ماشومان هم حملته په سیمه ییز نونو کې واکسین کړی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي چې بیلابیل تفریحي ادبي او هنري خبرونه لري. اوس د ازادي رادیو خبرونه اوریدا محل د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ته ورجیاس چې د سهار تر او نیمو بجو دوام کوي. کله انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي وځي او ورچ ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري، تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په باسونو کې برخه واخلې. د فیسبوک پاڼه پته مو ده facebook.com/azadiradio.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل له کناډا په خپل پیغام کې لیکي، له مجاهدینو مو غوښتنه زده چې نور دی غلی کینی. هغه ډالر چې دوی د کرزی په واکمنۍ کې جیبونو ته واچول تر سلو کلونو یې بس دي. خپلوان حمیدزی له کناډا لیکي، له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کوي چې جنگ سالارانو ته چې ځینې ځانونه مجاهدین ګڼي په حکومت کې ځای ورنکړي، دوی په لوټ سالان اموخته دي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکي، په سمکنی ولسوالۍ کې د سلام او روشن شبکې نشته، خلک په ارتباطاتو او اړیکو کې ستونزې لري. هیله ده دغه دوی شبکې په دې ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړي. مهربان افغان له پکتیکا څخه، له ولسمشر محمد اشرف غنی مو غوښتنه ده چې برمل ولسوالۍ ته پام وکړي، دلته د بیا رغونې د کارونو هیڅ درک نشته. او حاجی محب الله زابل لیکي، موږ په زابل کې له داعش وسلوالو سره په عذاب یو چې خلک زوروي او آرام ته نه پرېږدي.
دا واستا سوزن اسمیسونه یا لیکلی لند پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه.
د ژوند رنگونه
داود شاه مالیم اصلا د غزنی د ولایت یم، خو له ډیر مودې راهیسې په کابل کې ژوند کوم. په لارو کوڅو دې ځایو کې چې ګورو کوم نظم، کوم خاص داسې یو پلان نشته چې مطابق دغه عمل وسي. هر چا چې هر شی چیرته واچول
تاسو ته خپله څومره توان در رسولی کله خپل شخصي له ځان لخوانه وایي؟
ځان لخوانه وایم، د روزمره ټوخی هر ورځ چې کور ته ځي راوځي د هوا چې ګوري بیرته کور ته لاړ شي ټوخی د سینې تکلیفونه دي.
د هوا د ککړتیا یا ویلات موږ او تاسو خپل هم کېدلی سو، یعنی موټرو کې بې کیفیته تیل سوځو، په کور کې بخاري ښې ده، چانو پلاستیک سوځو. تاسو څنګه له دغو کارونه کوم یو کوئ؟
زه خو خوشبختانه ووایم چې په داسې ځای کې ژوند کوم چې دا کارونه اصلا د اول خو که دغسې ځای کې ژوند ونه کړم له دغه شیانو نه استفاده نه کوم، ځکه چې لومړی ما ته ضرر رسیږي او بیا ټولو هیوادوالو ته. زه یو اپارتمنټ کې ژوند کوم او صرف له برقي بخاري نه کار اخلم، سه کال هوام ګرمه ده.
موټر څنګه ده؟ صرف تیل کې سوځوي؟
شخصي موټر نه لرم، ولی ښاري موټر چې ګورو ډیری بې کیفیته تیل دی. څنګه چې مو اورېدلی دي سرب او داسې نور شیانو نه استفاده کوي چې هغه هم د هوا په ککړ یا که او د انسانانو روغتیایی حالت هم ډیر زیان لري.
خوب شو خلکو ته څنګه کومه د سیسوي چې سره ناست دي او ته ویل دي هغه څوک چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي، کومه مشوره دي ورکړي؟
که د ژوندۍ مثال درته وایم، یو ملګری په کور کې زولم، داسې بس راغی، کور یې ډیر ګرم و، هم لاندې نه پوهېږم چې څه سیستم و، هم د مرکز ګرمي سیستم یې درلود، هم د لاندې له خوانم لکه توخانی چې بوی پخوا همداسې ګرم و. ما پوښتنه ځینې وکړم هلته څومره ګرم ده؟ دویل چې دا خپله دا چا چې دا ودانۍ جوړه کړې ده، د بلاک یې جوړ کړی ده، په همدې کې همدا سیستم شته او ډیر ګرم و رښتیا. نو مال دا څنګه څومره پیسې در نه اخلي؟ وایي پر اوسه کال نه پوهېږم 10,000 که 2,000 افغانۍ راغلې وي، او سږ کال پیګم چې څو غنی برانه واخلي. ما ورته ویل مال د خو ډیر کمې پیسې دي، څرنګه تاسو ټول کوټې تشنبونه ټول ځایونه ګرم دي، هم مرکز ګرمي لري، هم د لاندې هغه سیستم درلود چې د ځکه له خوانم ګرمیږي، دا څرنګه دومره کمې پیسې؟ هغه وخندل، راته ویل ول دا ټایرونه سوځي، د کوم ځای چې ګرموي په همدې ځای کې هغه چیرته چې همغه اوبه ګرمیږي او همغه اوبه بیا راځي، د فشار په واسطه باندې مرکز ګرمي او د خپل د سیستم ټول د کور ګرموي. نو شخصا د ما مشوره ورته هم دا ول چې مال خو نن خو دلته ګرم یې، دا نور خلک لا پرېږده، دای ته اولادونه چې دلته وروزي څلور ساعت خو په دې کور کې نه دي ناست، دا ککړه هوا چې تنفس کوي او دا اوس له مادي لحاظه خدای د ارزانه ده، ولې دا چې بیا فکر ورته وکړي چې سبا ور د اولادونه مریضان کېږي او دا او دا. خو د همغه سړي هغه ما د دوست ځواب راته دا و چې چاته ووایي، یعنې موږ خپله دا نه غواړو چې داسې دغه وسي، ولې که و هم وایو ځای نه نیسي، که نه ووایو ځای نه نیسي.
د ژوند په رنګونو کې یو تن د چاپریال د پاک ساتنې پر مسله خبرې کولې. له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي. دویمه سهارنۍ خبري مجله چې د سهار تر